مو دا نننی چاودنې په اړه په خبرونو کې لاند واوریدل. نن د کابل د دارالامان په سړک یو چاودنه شوې ده. ویل کېږي چاودنه په یو کاسټر موټر شوې ده. تر څو شیبو مخکې پورې ډېر جزئیات نه و روښانه. واصل وصال زما همکار دی په کابل کې دا موضوع تعقیبوي او همدا اوس راسره د کابل سټډیو نه په تماس کې دی. وصال صاحب، پیښه تازه ده، څه معلومات تر اوسه پورې د دغې پیښې په تړاو باندې تاسو ته لاسته درغلي؟
ډېره مننه صاحب، تاسو ته اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څرنګه چې تاسو ویلې، تقریبا داسې شاوخوا نیم ساعت وړاندې د کابل په دارالامان سړک د اداري اصلاحاتو د کمیسیون پر یو کاسټر موټر چې د دغه کمیسیون د ویان په خبره عملیاتي مامورین پکې سپاره وو او دغه موټر دوی په کرایه باندې نیولی وو، یعنی د اداري اصلاحاتو پورې اړوند موټر نه و. دوی د خپل تګ راتګ لپاره دغه موټر په کرایه نیولی وو. دوی پکې خپلو کورونو ته تلل او دې سره نږدې وړاندې په یو سایکل کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو او چاودنه ورته ورکړل شوې ده. د دغه کمیسیون ویان عبدالفرید احمد آزاد راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې تر دې مهاله 15 تنه د اداري اصلاحاتو د عملیاتي برخې کارکوونکي وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. نوموړي دا چاودنه د مقناطیسي ماین له امله شوې چې دا مخکې تر مخکې په سایکل کې ځای پر ځای شوې وه. د کابل امنیه قومندانۍ هم دا پیښه تایید کړې ده. انسب له دې وړاندې هم څو وارې په کاسټر موټرو چاودنې شوې دي. دا تېره اونۍ کې دریم ځل دی چې دغسې یو پیښه رامنځته کېږي او ورته همداسې مقناطیسي چاودنه وي چې پکې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. له دې وړاندې د پوهنتون په محصلینو هم مقناطیسي ماین چاودنه شوې په کاسټر موټر، او څو ورځې مخکې د حج او اوقاف وزارت په کارکوونکو هم په کاسټر موټر باندې مقناطیسي ماین چاودېدلی وو چې مرګ ژوبله یې هم لرله. بلې انسب تر دې مهال همدا معلومات دي.
واصل وصال، ډېره زیاته مننه کوو. په را روانو خپرونو کې به بیا هم د دې پیښې په تړاو باندې د ازادي راډیو اورېدونکو سره نور جزئیات چې راځي هغه هم شریکوو. اوس هم راځو د مخکښو ښځو پروګرام ته.
سلامونه، می ومنه زه فرشته غنیم او تاسې د مخکښې ښځې پروګرام ته هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تل هغه میرمنې له ځان سره لرو چې ټولنې او په تیره ښځو ته یې ګټه رسیدلې ده، او نن هم په دې خبرونه کې د تل په څیر یوه تکړه میرمن چې د ولسي جرګې غړې ده، شکریا اساخیل هوتک، را سره میلمنه ده. شکریا اساخیل تک په بغلان کې زیږیدلی، د ښوونې او روزنې په برخه کې د بغلان پوهنتون څخه د لیسانس سند ترلاسه کړی، او د سیاسي علومو په برخه کې په کابل کې ماسټري کړې ده. هغه یې ساحل د ولسی جرګې په 15 او 14 تقنینی دوره کې د بغلان ولایت استازي پاتې شوی. شاوخوا 40 کال په دولتي ادارو او مکاتبو کې دنده ترسره کړې، او اوس هم د بغلان د خلکو د استازي په توګه غواړي د هغوی غږ پورته کړي. تاسو ښه راغلاست، وایم ډیره مننه چې مونږ بلنه مو ومنله.
سلامت اوسئ.
په لومړي سر کې راشو په دې وغږیږو چې د وکالت فکر له کومه وخته درسره و، او دغه دوه دورې چې تاسې په ولسي جرګه کې وای څه لاسته راوړنې مو درلودې چې بیا هم ومو غوښتل چې دغه کار ته دوام ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په نامه باندې اول کې خو خپل سلامونه تاسې ته، تاسې د کارمندانو ته، او د افغانستان ټول خلکو ته، د بغلان خلکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. نو کله چې ما دغه تصمیمونه و، هغه وخت کې زه په یو مکتب کې چې فاطمه زهرا لیسه ورته وای، په هغه مکتب کې معلم وم. نو مخکې له دې 15 دورې نه استراري لویه جرګه کې خلکو وکیل انتخاب کړم. هغه کې چې راغلم پس لغه نه بیرته لاړم مکتب ته. بیا به هلته په مکتب کې په مغه ساحه کې د خلکو مشکلاتونه قانونونه به منسل د لغه به د چارواکو ته رسول. بیا په مکتب کې څوک مشکل پیدا سو، د استادانو د نور دوستانو به ماته ویل چې دا کار ته باید مون سره تر اخره پورې ورسه. لمغه وخت نه ما په وجود کې یو رقم حرکت پیدا سو، او دوستانم ډیر تشویق کولم. کله څه کمپاینی د پارلمان انتخابات را نږدې کېده، کمپاینی کارونه شروع کېدل، بیا خلکو راته پیشنهاد وکړ دا کار مې شروع کړ.
که دې تر شو چې په دغه دوه دورو کې چې تاسو په ولسی جرګه کې وي، کومې لاسته راوړنې مو درلودې او کوم اهداف چې مو ټاکلي وو هغه ته څومره ورسېدې چې به هم غواړي د لارې ته ادامه ورکړي؟
زه څه کله په اوله دوره کې کاندید وم، پنځلسمه دوره کې، خو هغه کوم اهداف مې ځان ته تعین کړی وو، لاغنه مې زیاتره کار وکړه. مثلا خلکو ته مې وعده کړې وه چې د قانون په چوکاټ کې به کار کوم، او هغه مسؤلیتونه چې په قانون کې ماته راسپارل شوي دي هغه به زه وړاندې وړم. نو هغه پروسیجر مې د پنځلسمه دوره کې مې تکمیل کړ، شاید څه کمی او کاستي مې درلودله، خو مګم هغه کوم وعدې مې چې خلکو سره کړې وه هغه وعدو کې کم رانغلم. مثلا زیاتره کوشش وکاو چې خلک علاقمند دي، چې کله مکتب ورته جوړ سي، سرک ورته جوړ سي، جماعت ورته جوړ سي، تلیفونو ته ورته جواب ورکړي، او رخصتیګان چې د پارلمان کې باید خپل وطن ته لاړ سي، ولایت ته لاړ سي، خلکو سره لنیز دي نه ویني، غیر د پارلمان رخصتی نه اختر راځي یا نور رخصتیګان راځي. هغه وخت کې چې کله خپل ولایت ته ځي، خلک احساس دي کې چې ما چاته سره یې ورکړی، دغه بیرته راغی ماته جوابګوی ده. نو دغه شرایط مې ټول مراد کړی دي، باوجود دې چې امنیتي ستونزې مې راته ډېرې وې. نو د موږ ساحه زه اصلا په پلخمري کې ځوان کوم، دوا معنی کې خو اصلا زه دند غوري نه یم، باوجود دې چې دند غوري ډېر مشکل د امنیتي لریات تلای نه سم، منتها د خپل کور مې په خمرې کې د الته بتلم، نو تر اوسه پورې روانې ما.
درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ. د اړیکو شمیرې در سره شریکوم: 0995 45 30 او 0982 25 50. اغلی ایساخیل، تاسو ویل چې تاسو ولایت کې اوسېدلی او په بغلان کې مو د خلکو غږ اوچت کړی دی، که دې تره شو چې هلته د ښځو لوی ستونزې کومې دي او ښځې د کومو ستونزو سره مخ دي چې باید ورته پاملرنه وشي؟
اصلا دسې ده چې دغه اصل جای نه تاسو سره شروع کړم. بس کله چې کمپاین کېږي، که نارینه دي که ښځې دي، ډېر شعارونه ورکوي، نو کله چې کامیاب سول بیا دا شعارونه خلاصیږي، دروازې تړل کېږي، هیڅوک څوک پیدا کوی نسی. ستونزه د ښځو د نارینه ټول یو شی ده. یو خو هغه د هغه کومې ستونزې چې د ښځو لپاره دي، موږ تاسې پیږو چې مخې ته ورته پراته دي، د هغه لپاره باید ټول موږ تاسې یو ځای باید مبارزه وکړو. بل مثلا په کلي کې اوس یو سرک ده، په هغه سرک کې ښځه هم تیریږي، نارینه هم تیریږي، ماشوم هم تیریږي، خو مګر که هغه د هغه سرک لپاره ته تلاش کوې، هغه ښځه خوشحالیږي، ولې چې ښځه د ولادت په وخت کې که سرک نه وي ورته مشکل پیدا کیږي، څه رقم په هغه سرک باندې تیر سي، په مرکب باندې، په هر شي باندې، هغه ښځه بیچاره بیا یې تر شف کلینیکه پورې هغه نه رسیږي، ضایع کیږي. خو ډېر باید تلاش په اوله مرحله کې همدغه کلینیکو لپاره، سرکو لپاره، د مکتبو لپاره اوسې ښځې ته کومک کیږي.
یعنی لومړی سر کې باید مړنې اړتیاوي په نظر کې ونیول شي،
همدغه که ښځو ته په نظر کې ونیول شي، د ښځې ماشوم سم په دنیا باندې راسي، د تداوی سم وسي، د خپل د ښځې او د ښځې اولاد مکتب ته لاړ سي، که د ښځې اولاد مکتب ته لاړ، اولاد با سواده سو، بیرته په هغه فامیل کې تغییر راځي، که د ښځې اولاد بی سواده پاتې سو، بیا نو ورځ په ورځ ستونزې ښځو ته نور هم زیاتېږي.
په افغانستان کې که چیرې د بغلان ولایت یادونه کیږي، نو سمدواره د هغو ښځو تصویر د خلکو سترګو ته درېږي چې له تاوتریخوالي سره مخ دي اوس، او دغه خبرونه ډېر کله د رسنیو سرشتکي هم جوړوي. د دې ولایت استازو د دغو ښځو د ژوند ښه کېدو کې، په خاصه توګه د هغه ښځې چې له تاوتریخوالي سره مخ دي، څه کړي دي؟
اصلا په ټول افغانستان کې ښځې تاوتریخوالو سره مخامخ دي، یوازې بغلان کې نه، خو مګر کله چې کوم مشکل پیدا کیږي په بغلان کې، دا د بغلان د ښځو چارو رئیس څه ده، ډیره فعاله ښځه ده، په اني وایت کې خپل ځان رسي، منګم په جریان کې پریدي، نو منګه هغه کچیر اداراتو کې مشکل ولري، حالت مو سره مرسته کوو او کوشش کوو چې دغه د ښځې غږ او د ښځې خبر ښځه اوریدای شي سم. خو د ښځو چارو ریاست ډیر وظیفه ورکوو، هغه ډیره فعاله ده، هغه فامیل ته ځان رسي او ډیر ورته وایي چې د قانون په چوکاټ کې کوشش وکړي، کله یو مشکل خزه ته پیدا کیږي په اول سر کې کوشش وکړه چې دغه خزه وسره مخامخ نکې که چیرې اول سر کې د خزه مخامخ کیږي مونږ تاسو د افغانانو په عادت باندې پیګو سمغه وخت کې عاجل ورته آسیب رسېږي خو دغه خزه لډیر هغه هوښیاري نه کار اخلي په دغه برخه کې ډیر کومک کړي ده کوم څه هغه راغلي دی مراجعه کړي ده کوم څه نه دی راغلي په اطرافو کې بیچارهګان پراته دي لاغه راڅو
دونکو د تخنیکی ستونزو لکبل زمون نشرات قطع شو بیا هم په فعالیت پایل کړی دي تاسو ادامه ورکړئ اغلی ایساخیل
نو تاسو د امنیتی ستونزو لپاره ویل چې ما مخکې ویل چې زه حادثي انتحاري حادثه کې زخمی شوی وم نو هغه کې تقریبا درې کاله زه په جای وم سره لاغه نه مامسار سره به ګرځېدم مامسا به مې په لاس کې زه به وزارت خانو ته تلم د خلکو مشکل لپاره نو مګم پروس کالیو کیا تیر کالیو د امنیتی چارواکو له خوانه خلکو ته بس ستونزه پیدا سو منګ بس دغه غک پورته کو هغه به منګ ستونزه پیدا کوله حتی د مالا ریونی ولسته بل غک پورته کی قریب یعنی ترور کړی و ما خو بیا مرکز سب سوال ورکړ به بیرته مرکز یعنی جلوګری وکړه د ستونزې د خلکو غک ته پورته کی د ستونزې درته پیدا کیږي خو که د ساغه سی چارواکو وسله حکومت نه رسیدي
یو اړ خبره واخلو مهرباني وکي څوک لکم زی سخه
سلام علیکم زعفری دا هلمند دا تلیفون کلی که مستا
زعفری اللہ هلمند مهربانی اوکی بله غاگ مولا رو
هلمند ایوامی شخصی پشتن دا دیم عامی پشتنی دی عامی پشتنی می بایتی دی چی پولی پاکل یعنی درود جو
خغل زفری که چیر یو خم موقعیت غوره که غاگ موقعیت وصل که گی پسامه توگی مگناو رو بهتره دهی مهربانی
ما ده خور شد ده پشتنه ده ملمانی سیمال ده سولی ده پاره ده جوری ده پاره ده چه کری دی پا دی درشل که شده ده چاست ده
ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده بیا هم غږ خراب شو که سم موقعیت غوره کړی. یوه پوښتنه مو یوازې واخیستلی شوی چې د سولې لپاره مو څه هڅې کړي دي. فکر کوم په ولسي جرګه کې هم په هغه کمیسیون کې وایي چې د سولې لپاره یې غونډې نیولې.
اصلا د سولې طرفدار خو د افغانستان ټول خلک دي، یوازې ښځې نه، څه له ټولو نه بیا متضرر ښځه کېږي په جنګ کې، ولکه نارینه شهید کېږي، امی پلار ده، امی ورور ده، امی میړه ده، امی زوی ده، او که اولادونه شهیدان کېږي د ښځې اولادونه دي. نو بازار وخت کله یو متل کو بیا ته د خلکو سره مخالفت د سولې کوي، زور ته وایم ځکه هلته سوزي سور ور باندې بل ده. څوک سه په راحت کې ژوند کوي دننه اوس خو چیرته راحتي نهسه ټول ځایونو کې جنګ دي. خو ما مخکې ویل چې زه داسې ساحې نه یم چې ډنډ غوري هغه ساحه نومېږي، تاسې له نوم به مې اورېدلی. هلته هر کال نه چاته مکتب پاتې سو، نه جومات پاتې سو، نه کلی پاتې سو، نه کور پاتې سو، نه سړک پاتې سو. کله سه عملیات کېږي نو خلکو ته، عام خلکو ته ډېر مشکل پیدا کېږي. نو د سولې په برخه کې هر کرته مې غږ پورته کړی ده، تلاش مې کړی ده چې یعنی زه وایم که سوله نه سي بالاخره څه شی غواړو د افغانستان خلک شوی که تر کوم وخته پورې دغه د تاسو څو ورځې کې کابل کې نه څه څه حال ده، انفجاراتو ته ګوري، بل ته ګوري، نو بالاخره څه شی وکړو چې سوله ونیسي. او که چیرې د سولې لپاره د مانه غوښتنه وسي چې هغه د څه لاړ څه څه شی وکړو د قانون په چوکات کې همکاري، زه دې ته آماده یم. ولې چې د ما خلک ډېر راسي پذیر شوي دي، نو د پس له دینه نه غواړو چې د موږ خلک قرباني د جنگ سي، او موږ منتظر کین ورته څه خل سمبولیک سوله ورته راوړو. موږ سوله غواړو په هر صورت باندې، او کوشش مې کړی ده د دې تاسو د برنامې له وسیلې نه به پورته چې ما کوم کارونه په خپل ولایت کې خپل خلکو سره په دې برخه کې کړی ده، او په عام شکل باندې له خیره چې پارلمان سم خپل کارونه شروع کړي، بیا موږ هلته خپل فعالیتونه د سولې په مورد کې نور ادامه ورکوو. ولې چې په درېیمه دوره کې باید نور
بله. په وروستیو کې یو شمېر مدني فعالانو یو کمپاین پیل کړی په دې نوم چې سرکرخه مو حکومت، تاسو هم د دې لپاره سرکرخه لرئ که نه؟ په هر قیمت سوله غواړئ، او که سوله راشي ستاسو په اند شاید د ښځو فعالیتونه ته هم پام وشي، او ځینې غوښتنې هم ورته ورسېږي. خو یوه اړیکه بره وخت وروسته به دې پوښتنې ته راشو. مهرباني وکړئ څوک یې، له کوم ځای څخه؟
خوځانه بیا د دوم ځل د پاره جعفری زما ته ما خوش کړی. مال د دوم پښتنه مې ورته دا وایي چې د تعلیم بغیر د ښځو لپاره لکونه یا کوم کارونه اړین دي چې باید ترسره شي.
کور مو ودان
او
بله ښه، بله اړیکه به هم راواخلو. بله اورېدونکی پر لیکه دی، مهرباني وکړئ څوک یې، له کوم ځای څخه؟ بله زما غوري، مهرباني وکړئ اړیکه پرې شوه. بیا هم راځو دې ته چې ځینو مدني فعالانو د سرې کرښې په نوم یو کمپاین پیل کړی دی. آیا تاسو هم سره کرښه د سولې لپاره لرئ؟
یاره که سره کرښه ومنل سي خو ډېر به ښه وي، که ومنل ونه منل سي بالاخره څه وکړو؟ سمه ده که ونه منل سي بالاخره څه وکړو؟ یعنی دغه جنگ ته به دوام ورکوو، دغه د خلکو اولادونه چې په اردو کې، په پولیس کې، په امنیت ملي کې دي او په اول خط کې پراته دي. زه د مدني فعالونو طرفدار یم، خو په شرط چې په دې ارمان باندې وکنه. اوس طالب سوله غواړي که نه غواړي؟ که نه غواړي خو بیا به موږ هم په مقابل کې مقاومت وکړو. زه وایم چې تر څو به زه مړه کېږم، تر څو به د ما اولادونه مړه کېږي، تر څو به د ما فامیل مړه کېږي، او تر څو به دغه مشکلات زیاتېږي، او زه به ورته وایم چې دغه د ما سره کرخه ده. صحیح ده، زه سره کرخه منم، مګر تر کومه وخته پورې چې دغه ته دوام ورکوم دا جنگ ختم نه سي. هر شی یو وخت لري، او په جنگ کې الوام تقسیمېږي نه. له دې خونه تا مړه کړي دي، له هغه خونه هغه مړه کړي دي، یو خونه نه دي سوي. همدا اوس زه وایم چې د ښځو حقوق، همدا اوس تیاری زی بمبارد کوي، هلته ښځې مړه کېږي، د ښځې اولادونه مړه کېږي، د ښځې فامیل تباه کېږي، هېڅ شی ورته نه پاتې کېږي. یو نفر که دغه فامیل کې نه و بیرون پاتې و، دغه اولاد پاتې کېږي. د دغه پوښتنه څوک وشکه کوي؟ د دغه تاوان څوک ورته ورکوي؟ خو بیا هم ښځه هسې پذیر سوه که نه، غږ یې څوک نه اوري. فامیل مکمل تباه کېږي په بمبارد کې، له هغې خونه یې طالب وزني. طالب کله په توپ باندې ولي راځي، د کور په کلي کې پټېږي، په له کلو نه فایرونه کوي، لار کې لاره ورته نیسي. دا یو مشکل هغه ورته جوړوي. دې خونه غلط راپور ورته ورکول کیږي نتیجه منفی کورونا بمبار کیږي دا بیا څوک دلته سي پزیر سي بیا خزه سي پزیر سي د دې خزه حق څوک اوري لکلي اطراف نه زه خدلته خار کیږي مګنه خار کی پراته ایمه موټر سره سره امکانات سره سره یا د وکیل پونم باندې یا د فعال د مدني پونم باندې یا د بل شي پونم باندې دلته خار کی پراته ایمه مګم هغه څه په کلی کې پراته ده هغه څه په کلی کې ځوان تیری دا حق څوک اوري دغه مشکل څوک اوري دغه حال اور باندې کی بمبار څو یو څورز خبرونه په تلویزیون کې سته اله معذرت غواړه له پښتنه یو کا حیات تعین کیږي ورزي برسی کیږي پس لغه ختم د خبر پلار مور سو مور مرسوه چې ورته پاتې نسو دغه پښتنه څوک ای ایم د څه دوام ورته ورکو بس ډیره خزي کونډې سوی ډیرې ښځې مورې بورې سوې ذاتي څه پاتې سو دی خلکو ته
خو ځینې ښځې وایي د کله چې طالبان په افغانستان کې وو هغه وخت حتی کونډو ښځو نه شوی کولی چې د خپلو اولادونو لپاره یو کار ترسره کړي دې زواد په تاسو وروسته راشو خو فکر کوم ښاغلی پښتون پر لیکل رو مهرباني وکړي ښاغلی پښتون
بلی پیری شجانی سلامون تاسو علیکم کوم دازاری را دو طول کار کوم کاری دونکو تاسو درنی ملمانی
علیکم سلام
تشکر تیر شما زود او سلمان هم لاری بار بار دی مسایدی او ریدلی دی با وجود دی که افغانستان که خرافات و رواجاتی او دی خپل مدنی پالیتون تاو دخلگو خزمت ایدامه ورکلی دادی دا کامیادی و گولم موترمی خورسنی پوشتن داد پا دو دورو که تاسی کامیاب اسواز دا د درېمو دورې کې تاسو ځان کاندل کړی وری کامیاب نه شو درغلی در سره وسه کته وڅو دا یو پوښتنه او بل پوښتنه مې دا ده ځینې شي چې وڅو ته وادي ورکړي او بیا چې خپل منصب ته ورسیږي د چوکۍ ته یا هغه وادي خلاف کې بیا هغه نور هغه چې رائے ورکړي هغه دغه پاتې شي او تاسو شي خپل په مابین کې څومره مانګل دوه دورو کې تاسو وکاله درلودي د بغلان د خلکو ژغ مو څومره تر مسلینو پورې ورسوي او څومره ستاسو ژغ واورېدل شو او څومره د ښځو په شنه تورخ شو
ډېر مننه ښاغلی پښتون
پښتون صاحب سلامت اوسېږي زه اوس هم کامیاب شوم درېمه دوره کې هم کامیاب شوم ولې چې کله چې ته کمپاینو په وخت کې وادي ورکوي بیا د وکالت په وخت کې هغه خپل وادو ته وفادار اوسېږي بیا نو خلک تاته وفاداري نو زار خپل کمپاینو کې خلکو ته وایي بس زه 15 کاله خدمت کوم خو تاسو یو ورځ خدمت کوي دغه یک مت کول کې ډیر متوجه اوسېږي د څه چاته رائے ورکوي چې بیا هم تر 15 کالو پوری دروازه اخلاص ای تاثر ادارات باندې وګرځي مشکلاتونه ای تاسو د چارواکو وخت ورسوي د غل لپاره پښتون سیمه په دریمه دوره کې مرای وخصله نو دا درې دورې کې ز وکیل ایم خپل خلکو ته خپل ولایت ته خدمت کړی ده د دغه برنامه له وسیله نه پورته سمات کارونه خپل خلکو ته کړی ده او څنګه مې غک پورته کړی ده ما مخکې ویل چې د خپل خلکو لپاره حتی د ترور حساب وسره باندې قریبې لبای نه وړم مګم زه آرام کینه نستم د خلکو غک به تر اخر ځای پورې ورسه ترڅو د دوی مشکلاتونه زه حل کما سلامت اوسئ
فکر کوم یو بل اړیکه هم لرو مهرباني وکړئ څوک یې لکوم زه څه خمو اړیکه نیولې ده مهرباني
وکړئ السلام علیکم
علیکم سلام څوک یې لکوم زه څه خه
توخی د زابل ولایت تشاجیل او لسوالی سره په تماس
کې خغلې توخی خره خلاص لزابل
توله مخکې اولی ملمانی او تاسی او پولو او ریدون کتانی که ایلو یفترامات ورندی کوم
کورواتان مهربانی
لمحترانی وکیل سایبی زخمی دا پستان دا سیتو خداسی معلومی ریسی تقریبا سنساری او کالا دی پا افغانستان کی خزمت هم کرای دا نو دا سی خبری و وازی خبری ریسی دا اسلامی طالبان حکومت راجی تاسو هغه ته په څنګه نظر ګوري آیا تاسو له هغه څخه څه اله لري او تاسو په وخت کې څه خدمت درلودي یعنی نه درلودي دا زما پوښتنه وه او بل په سارا کې دا شته چې دي چې نو ټول مشکلات سره مخ دي تاسو د زغ اورېدلو لپاره یو پلان یا ذریعہ لري کنه لري نو ما پوښتنه دي
د کوم خصوص څخه مو مقصد وو خغلی توخی
اطراف
دا په شهر کې خو د شهري په سهارا کې شدي په دغه قصبو کلي او په دغه کې چې شدي دي دا خو زه ترې رسېږي څوک نه لري نو تاسو د هغو دپاره یو پلان ګزاري لرئ که نه لرئ؟
ډېره مننه ټوخي صاحب.
سوال باندې سلامت سیګه توخی صاحب، ما مخکې خپل خبرو کې ویل چې د ښار د ښځو لپاره سهولتونه ډیر دي، مکتب ورته شته، سړکونه ورته شته، ادارات ته ځي، مقرریږي، که چیرې کوم مشکل ورته پیدا کیږي خپل غږ پورته کوي سي، مدني فعالان دي دلته ښارونو کې مشکلات تر یو حده پورې حل کیږي، مګم هغه ښځې چې په کلي کې پراته دي، لرې ځایو کې پراته دي، د هغو لپاره چې کوم ستونزې پیدا کیږي د هغو لپاره باید موږ لاس په کار شو چې هغوی ته څه شی وسو کولی. نو زه خو د خپل ولایت لپاره چې په تماس کې یم، هر ولسوالۍ کې زه نمائندگان لرم، څه کله څه کابل کې به که ولایت ته ځم دوی ما ته ځینې معلوماتونه راکوي، یعنې یو وکیل څه کله دیارلس کاله وکالت کوي او بیا هم راکامیابیږي. موافقت هم دا ده چې خپل خلکو سره خپل ولس سره په ارتباط کې ده، یعنې داسې رایه نه ده چې دا جوړ سوي یا څه رقم یو دوره کې به جوړ سوي، رایه به دوه دورو کې دا عام خلکو ماته ټول هغه غریب ولس ماته رایه راکړې، زه غریب ولس ته مې خدمت کړې ده او غږ یې تر ما پورې رسېدلی ده. کم داسې ټول وکیلان د افغانستان پیشنهاد مې دا ده چې په هر ولسوالۍ کې په هر کلي کې نماینده ولري، بیا نو هماغه څه په ښځو کې څه په نارینهو کې چې کوم ستونزې ورته پیدا کیږي د تلیفون له لارې نه، کامنیتي مشکل ده د تلیفون له لارې نه دی هغه مشکل واوري، غیر له هغه نه په رخصتیګانو کې پارلمان کې کال کې دوه کرتې موږ رخصتي لرو، که هغه وکیل صاحب د رخصتي په وخت کې خپل ولایت ته لاړ سي بیا له ولسوالیو نه مرکز د ولایت ته راتلی سي خلک خپل ستونزه ورته وایي، او که دا جناب په کابل کې ناستې رخصتیګانو کې د پارلمان او یا بیرون سفرونو کې بیا هغه بیچاره خلک همدغه دوره کې ورته رایه ورکړې ده، بله دوره کې بیا رایه ورته نه ورکړې، ولې امتحان خراب ده، ناکام پاتې کیږي. نو هیله مې دا ده، پیشنهاد مې دا ده چې خلک چې کله رایه ورکوي د رایه ورکولو په وخت کې دغه ټکي ته باید متوجه اوسېږي، چې داسې نفر ته رایه ورکړي چې هغه امتحان دوره یې خیر ده، که په 15 کالو کې ورسره همکاري ونه کړه، نازواني وکړه، بیا هم دغه خلک میدان ته راځي ورته بل کرتې ته ورته رایه ورنه کړي، ولې چې مهم ماته د کلي خلک دي، په ښارونو کې ټول مشکلاتونه حل کیږي. تاسې سره زه موافق یم چې په اطرافو کې ښځې ډېر مشکل لري.
بله خبره دا ده چې که له طالبانو سره سوله وشي، آیا تاسې کوم خاص غوښتنې لري چې هغه باید په پام کې ونیول شي؟
موږ غوښتنه فقط د قانون په چوکاټ کې ده، هلته قانون واضح ده، نو موږ داسې کوم شخصي غوښتنه وشکنه لرو، فقط قانون واضح ده، د قانون په چوکاټ کې وشکه غوښتنه لرو. دلته حکومت ده، حکومت سره یو ځای کیږي، حکومت سره د قانون په چوکاټ کې به کار کوي. نو دویم کوم شخصي غوښتنه د افغانستان له خلکو نه به نه لري، د قانون په چوکاټ کې ټول خلکو شکه غوښتنه لري.
خود ځینو ښځو اندېښنې دا دي چې د ښځو تعلیم، کار او داسې نور فعالیتونه چې په دا 18 کلونو کې ترلاسه کړي دي دا شاید بیا ونه اوسېږي.
مونږ تاسو د هغه د امریکې خاص نماینده چې هغوی سره په مذاکراتو کې وو یا هغه نور کوم کسان چې دوی سره په مذاکراتو کې دي، هغوی ویلي دي موږ سره د ټول شیان ورته ویلي چې د افغانستان دغه 18 کلن یا 40 کلن لاسته راوړنې هغه به حفظ کیږي، موږ شانو ځو. نو هغه کوم شیان چې لاسته راوړنې دي هغه تاسو ویلي سره کرښه ده، اما سره کرښه ده هغه شاته نه ځي.
تاسو 40 کاله په دولتي اداراتو کې او مکاتبو کې کار کړی دی، هغه وختو کې راته یادونه وکړي چې څنګه د معلمي دنده تاسو د پاره او دې کار ته مو څنګه زړه خوښ کړ چې د معلمي یا د استادې دنده پرېږدي او وکالت ته راشي؟
ما مخکې خوري تاسو ته تشریح کړل لکه څه فکر منو، ما ویل چې زه معلم په مکتب کې دغه د خپل مکتب نه استراري لویه جرګه کې زه راغلم وکیل سم، څه کله بیرته زه ولایت ته لاړم بیا خلکو کوم کارونه چې مکتب کې منطقه کې پیدا کېده زه به تلم هغه کارونه به مې مشکلاتونه به مې حل کول.
کومه دوره کې چې تاسو استراري لویه جرګه کې وټاکل شوې هغه څنګه وټاکل شوې؟ خپل هم پیشنهاد وکړ کې یو ډاله خلکو تاسو انتخاب ځکه په دې برخه کې تاسو یوازې یو استاد وی چې په یو ښوونځي کې وی
هغه وخت کې دغه مکاتبونه خلک انتخاب ته د ولسوالۍ په سطح باندې بیا د مرکز په سطح باندې بیا زوم ته تلو. نو کله چې د موږ د مکتب نه نمایندګي کېدله د دوستانو معلمینو ټول زه پیشنهاد کړم، دلته مې له مرکز نه رایه واخیستله، بیا د زون په سطح باندې رایه سوه، بیا جکتري نه رایه د زون په سطح باندې څلور ولایت او بغلان تخار، بدخشان، قندوز په دې څلور ولایتو کې لنارینه او لخصونه ما جګ راي وخت لا استراري لو جرګه کې نو د بغلان خلکو ما ته راي راکړه به راغلم استراري لو جرګه ته به پس راغنه فعالیتونه شروع کړه.
د خوانزي له دوري کې راته ځینې خاطرات وای چې هغه دنده کې تاسو څومره خوشاله وي او د معلومي دنده د خزو لپاره څومره مهمه ده او په افغانستان کې څومره ضرورت ورته.
بهترینه وظیفه، نیکبخترینه وظیفه، خو وظیفه معلمی ده. ما په اند باندې او علم د څه د ټول جامعه باسي واده کیږي ک پرمختګ کوي ک وړاندې دي او د معلم د لاس نیالګای ده. نو زه څه کله معلمی کې وظیفه مې درلودله نو سبای بتلم وظیفې ته کار به مې ډیر ښه شروع کول. یو وړه لور مې د اوس مراته کله څه کله څه ډیر مصروفه کیږم د خلکو په کارونو باندې تر مازدیګره پورې بیرون اوسېږم. بیا نو هغه اوس لا نه وایي دوغونه راته بیا کله کله یې راته ویلې چې هغه پروس کال یې تیر کال چې هغه معلمي ښه وه سبایي بتلې بیا به لس بجو ته به بیرته کور ته راتلې. اوس خو ته بیخي ورکه یې تمام ورځ د کاغذونه په لاس کې دی. زه به ورته وایم چې دوام ماته ښه ده لورې، هلته خو تاسو دی وي را باندې. اوس دغه د تاسې غټانې یاست، اوس د خلکو دعاګانې ماته ښه دي، بیا قانع کېږي په دې خبر باندې را سره.
د ځینو خلکو اندېښنې دا دي چې ځینې وکیلان اولادونه بهر هیواد ته ولېږي د زده کړو لپاره، خو د هغو خلکو غم نه وي ورسره چې هغه په افغانستان کې دي. بیا هم فکر کوم یو اړیکه لرو، جواب یې خلو بیا په دې جواب تر شو. مهرباني وکړئ.
سلام علیکم خورې تاسو او تاسو میلمانه خورته.
علیکم سلام، څوک یې، له کوم ځای څخه؟
جاوید مطمئن هم د کابل نه مې اړیکه نیولې.
جاوید مطمئن له کابل، مهرباني.
خور نظم دا پښتنه ده چې دا په او کالات کې چې دا کله وکیل اصل له دې د مارد بحث خدماتونه اوس خلکو ته کړی او کنه.
ډیر مننه. کور وطن که هم دې تر شو ځینې وکیلان چې ځینې کسان په دې اندي چې ځینې وکیلان خپل اولادونه بهر ته د زده کړو لپاره لیږي، خو د خلکو او د ځوانانو غم نه وي ورسره چې په افغانستان کې دي. تاسو څنګه
په دې کې شک نسته؟ په هر طبقه خلکو کې، هر قسم خلک سته، په عامو خلکو، په وکیلانو کې، په وزیرانو کې، پریاسه جمهوری سکوب څوک ریاسه جمهوری ته ځانونه کاندیدای کاندیدانو کې، پاچایانو کې، رئیس جمهورانو کې، په ټول خلکو کې انسانان فرق لري. زه تاسو دا ویلې سبا څه د ما په دغه دیر لاس کاله وکالت کې څوز دا بل دورم شروع کیږي. ما ته ډیر چانسونه راغله د بغلان ولایت بورسونه راغلی، اما هغه مربوطه بخش ما ته پیشنهاد کړ چې کولای شي خپل اولاد ولېږي، بګ ما مال دې کار نه صرف نظر وکړم. د ما بغلان خلک به د ما غاوري، ما په خپل کمپاینو کې هم دا خبرې کړې دي. ما د بغلان حق بغلانو ته پریخوت که نور چا وشکه استفاده کړي نو مینه اخلمه، که وکیل ده، که سناتور دار چا که استفاده کړي، مګم دا کار ما کړی نه ده. حتی تاسو باور وکړئ چې خنداوره قصه ده، زه تاسو ته وکړم چې کله چې دا تذکیره ثبت کېدلې د ما یو وړکی زوی ورته مې سلاش تذکیره ده ثبت کړه. اخري ورځ و مازدیګر ولې زه تذکیره نه ثبتوم؟ ما هغه خلکو ته د کار کړی دا غو ترته تذکیره ده ثبت کړي، ولې نه د موږ ته وظیفه پیدا کړه او نه د موږ کوم بورس ته ولېګلو؟ نو دا د صداقت نه کیږي.
او دا چې خغلی مطمئن وویل د وکالت په دوره کې مو د بغلان معرف د پاره کار کړی کنه دی کړی،
ما تاسو ویل چې دا تاسو لا وسیلنه به پورته کنه کاشک تصویر وای چې ما خپل کار کارکردګیګانې په د کمپاین په وخت کې مې چاپ کړی وي. زه څونه مکتبونه مې د ما خپل جوړ کړی نه ده. زه وایم کوم تاجر یم، زه کوم خان یم، کوم پیسې لرم، شرکت لرم، زه یو مالی مومه د ما ځوان د اوس هم د مالی غوندې ده، هماغه سې دامه ورکوم. نو مګم د معرف برخه کې مې ډیر کار کړی ده. ابتدایی مکتبونه و هغه متوسطه کړی، متوسطه مې لیسی ته کاغذونه مې ادارات ته رسولې د مربوطه وزارت ته. نو که چیرته مکتب نه و هلته مې مکتب ایجاد کړی ده، ورته امر مې اخیستی ده، مکتبونه تعمیرونه مې جوړ کړی دي، یو نه دوه نه درې نه درې څلور نه پورته دي په مختلفو ولسوالیو کې. داسې نه چې یو ولسوالۍ کې مشخصې، په هر ولسوالۍ کې یې غیر له مکتبونه نور به خوشلو کې به کار کړی دی، کلینیکونه، پلونه، سړکونه، جوماتونه. همداسې که درته ووایم چې هغه کوم یاداشت ما کمپاین کې ورقې تقسیمولې خلکو ته، تبلیغاتي پاڼې وې، په هغه کې یو سلو څو مادې وې چې هغه کارونه سبا خلکو ته کړی او د معرفت برخه کې به د دې لپاره کار ډیر کړی چې خپله مالی موما او د علاقه مندې خبره ته درلودله او خلک م علاقه مند دې ته ساریزي راته راوړلې چیرته به مکتب نو خلکو به تقاضا کوي د جنکوی مکتب ایجاد شي. د جنکوی مکتب مې له ابتدایي نه متوسطه کړی ده، له متوسطې نه مې لیسه کړی ده، چې بیخي مشخصه را سره یادښتونه دي. اوس تصمیم لرم چې نورم دغه خپل کار ته دوام ورکم.
په بغلان ولایت کې د ښځینه معلمینو کموالی ستونزه څومره جدي ده اوس؟ هم
اوس هماغه ستونزه سته. د دې لپاره چې موږ ولسوالیو کې تشکیل ده کنه، د تشکیل په اساس باندې څه کال دغون استخدام نسو خلک، نو ښځینه معلمین مشکل لري مکاتب کې لګ دي، گرچه اوس لږ زره تغییر خوړلې ده، خو مثلا ولسوالیو کې د سجایو نسته چې ښځې کم دي پکې. مثلا تلو برفک ولسوالی کې درته وایم، د سجلګه ولسوالی کې درته وایم، یا د گزرګای نور ولسوالی کې، د زیرو جایو کې د ښځینه معلمین ډیر کم دي پکې.
دلیل یې په څه کې ویني؟ آیا هلته هغه میرمنې نشته چې لوړې زده کړې کړي وي او معلمین استخدام شي، او کنه د امنیتي ستونزو له کبله دوی زړه نه ښه کوي؟
نه، دوی هغه اوس خلک زره خسو چې تحصیل نو اوس مرحله په مرحله خسو. مثلا گزرګای نور کې بیا اوس خدای ته تحصیل لپاره تلو برفکه اوس امنیتي مشکل ورته ده، یا د بغلان مرکزی و دندغوري کې موږ ډیر مشکل لرو. مثلا د جنکوی مکتب بیخي تړل سوی ده او هیڅ نسته د جنکوی مکتب چې جنکوی هلته درس وایي. دا ډیر خطرناک خبر ده چې بغلان کې نور ساحو کې مکتبونه د جنکوی درس وایي او په دندغوري کې د جنکوی مکتب هیڅ نسته، په دندغوري کې د جنکوی مکتب فعال نه ده. دا ډیر خطرناک خبر ده. همداسې په بغلان مرکزی کې په کلو کې چې مکتبونه او هغه مکتبونه تړل سوي دي، مشکل لري. دا ورس په ورس د ښځو په ځوان باندې منفي اغیزه لري.
بله، تاسو څومره توانیدلی یئ چې د خلکو دغه ستونزې تر مرکزی اداراتو پورې ورسوئ؟
دا خو مرکزی اداراتو پورې رسول یو خبر ده، دا ټول افغانستان باندې خبر ده. څه دندغوري کې څه تیریږي، دانه کې څه تیریږي، دانه ولسوالۍ کې، بغلان مرکزی کې څه تیریږي، دا ټول افغانستان باندې خبر ده. او موږ د خپل تشویش سره شریک کړی در بار چې دا څه رقم دغه حالت نه وباسو. اوس مکتب خو لا نسته، ورته څه کله وخت فصل او دا کال تبدیلیږي، عملیاتونه ور باندې کې هغه بشارګان آرام ځوان لري، تلا خو د مکتب درس د شان ورته پریده. یعنی د څه فکر ده کې په بغلان کې یو ساحه کې دغه حالت دی، ځوان دی بیخي تغییر لري.
بله، کله ستونزو دی خوش. و آیا په بغلان کې فعال خزي هم شته دي، او عام کلیوال خزي په کوم کارونو بوختي دي؟ آیا کومه بوختي هم لري کنه؟
د یو برنامه ستغه د امبستګي برنامه و، دغه ډیر خو کنه چې د خزو په بخش کې او د نارینه په بخش کې اطرافو کې دغه د کوم پروژې دغه د مالداری او د نوشان لپاره چې دی، هغه د خزو لپاره ډیر خدای اطرافو کې چې لږ فعال سي. ما مخکب تاسو ویل چې خارونه کې ډیر فعال خزسته، دینه مرکز د ولایت کې ډیر فعال خزسته. مهم شخصا د مال لپاره د تشویش ور د اطراف خزې ماته مهم دي. د خار لپاره خای نه خایته یو شای ورته کیږي بل اخره، هغه خپل څه کثیر ستونزه مرته پیدا کوي، په یو رقم باندې ځان یو اداري ته رسي. مګم د اطراف د خزل لپاره چې مکتب مرته نه بل شای مرته نه او ستونزه مرته، دا غوی لپاره ډیر مشکل ده. ماته مهم د اطراف خزې دي. د خار لپاره غزین سوال اصولاتونه سه زم ورزم پر خمر کې کینم، هغه د خار خزې ماته راځي خپل مشکل راته وای، ټلیفون مرته کوي، دا غله مشکل نه تم خبريګ زم خبريګم درادیو لاره نه کني هیڅ شي. مګم دا اطراف خزي بیچارهګل لپاره هغه لپاره ډیر مشکل ده. هغه لپاره باید ځینې پیشبینیګانی ولور ورته،
یعنی هغه ته باید څنګه رسیدګي وشي که همدا سي امنیتی وضعیت مخ په خکیدونه وي، او که همدا سي دا سنز دوام وکي، هغه به لډیر ستونزو سره مخ شي او ډیر خندونه به ورته پیدا شي.
دغه د شورای ولسوالي انتخابات، د شورای ولایتي انتخابات، د ولسی جرګې انتخابات، دا یو ډیره ښه زمينه سازي ده ورته کنه. اوس د شورای ولسوالي څه ده، هغه وکیل ولسوالي کې کار فعالیت کوي، بیرته خپل هغه د شورای ولایتي وکیل سره په ارتباط کې سي، یا د پارلمان وکیل سره په ارتباط کې سي. دا ډیر ښه ده. غیر لغه نه دغه وکیلان خو رای اخلي له خلکو نه، سرای اخلي. خو باید دوی د ولسوالي لپاره ما مخکې ویل چې هر څوک باید ځانته نماینده ولري، وساته وکیل دي د مال ولایت نه، هر یو وکیل چې په هر ولسوالي کې نماینده ولري، اده اقل یو کنج خو استونزه ده، یو کنج حل کیږي کنه. لکه نن غونده تاسو وین نن ماته یو څوک قرغاج مزار ساکه د نارینه زنګ راته وسه د ما کور د یو مسلې غیر مسول خوانه ماسره ده یو خزیره ته زنګ یو پښتنې خزیره ته زنګ او ټلیفون کړه ته بغاری وهلې زړل راته چې یو څوک د نوم نه اخلم مسخنه ده بل دغه له خوانه د ما کور ماسره ده او منګ نه پریدي چې له کور نه ووزو فایرو دا شاین را باندې شروع کړی دي ولې چې ما غسر د ما نمبر غسره د کمپاین په وخت کې د ما کارتونه تقسیم سیو ما بیرته قومندان د ولایت سره په تماس کې سمزه ورته مل دغه صاحب نوم مې ورته ورک مال تاسو هغه مسول چې خپل کا سره ورسوالي کې په تماس کې صدقه پښتنه خزه چې غوهي د چش لپاره څه خبر ده ولې د کورې ما سره کړی ده یاره هغه ارتباطات چې له کلی نه ارتباط دارین ولسوالي ډیر له پلخمرې نه فاصله لري مګه ما سره ارتباط کې څه کابل کې ومه
بله په ولسی چرګه کې ځین وکیلان داسې هم دي چې هغوی کومه خپل د وکالت دوره ختمه کی بیا ورسره اولادونه هم دي تزرخ کوي آیا ستاسو اولادونه هم غواړي چې د وکالت دی نړۍ تراشي دی خو ته زرخ کوي
خدا دا خود دموکراسی ده که اولاد راضی که خور راضی که ورور راضی دا یه حق ده زین وختونه کیږي چې والی پلانکی والی ځان کاندید کې پلانکی والی ورکا دا یه حق ده نو کله د ما په فامیل کې کوم څوک جګیږي د ما اولاد کوم څوک ګوري علاقمن کیږي ته او ما ته وایي چې مور ته کار کوي نس منګ دري هغه د حق ده خو تر اوسه د څه مخامخ سوی نه یم
اولادونو مو په کومو برخو کې زده کړې کړې دي ماشومان دي کنه لوی دي
ما اولادونه څلور اولادونه مې درسونه خلاص کړی دي درې پانتونونه او ماستری خلاص کړی ده مشر او بل زوی مې دولسم خلاص کړی ده اوس تسلیم لرم چې پانتونور باندې وایم بل وړه لور مې په مکتب کې ده
ډېر ښه یو اړې کبه له کوناډا راوخلو مهرباني وکړئ څوک یې
دا زه لمړی دا خزه په اړه کې دا وایم چې اسلام خوای چې خزه باید ساتلو کې د څنګه د پارلمان او ودانۍ تر ازیو بیا د پارلمان
bale اړې کې پریشوا کوم اوریدون کې ول کونړ ولایت یې اړې کې نیولې و هغه یې ساحل کې د دې تر شو چې تاسو آیا غواړئ چې لا هم د غلارې ته د مور کې پراتلونکو کې هم تاسو ولسی جرګه کې پاتې شئ او خلک تاسو ته رائے ورکړي د خلکو ستونزې ته رسیدګي وکړي
زه هر کار هر دوره کې ځان کاندیدوم مخکې له دې نه ځان کاندید کوم زه د خپل ارزیابي کوم